په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د سلواغیا دلويش پوجوښتمه د فبرورۍ میاشتې 15مه. د خبرونه په خبرونو پیلو. نن د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه او په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو وروستي سرتیری پر افغانستان د پوځي یرغل د څه باندې 9 کالو وروسته د 1998 د کال د فبروري پر 15مه له دې هېواده ووتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دوحې د موافقې په اړه چې ولې د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا نه ده عملي سوې غونډه جوړوي. دې غونډې ته چې دقیق وخت یې نه دی څرګند سوی، د افغانستان د سولې لپاره پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم بلل سوی چې د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د دې کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سرسختو منتقدانو دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی روان 2023 کال شریکان په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 308 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچانن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه پیسې به پر لومړنیو او د متوسطې کچې روغتیايي خدماتو، د ناروغیو د خپرېدو پر مخنیوي او په وړاندې د غبرګون پر پیاوړي کېدو، دروانی روغتیا او د ټولنیزو رواني خدماتو د سمون او همدارنګه د سخت خورځواکۍ د مدیریت پر چارو ولګیږي. د اسرائیل ځواکونو نن پنځشنبه ویلي چې په غزه کې تر ټولو پر لوی او فعال روغتون چاپه اچولې ده. په خبرو سویو تصویرو کې د روغتون په تیاره دهلیزونو کې چې په دوړو او لوګیو ډک دي، د ګډوډۍ، چیغو او ډزو صحنې ښکاري. د اسرائیل پوځ ویلي پر نصر روغتون یې دا چاپه دقیقه او محدوده وه او د هغو اطلاعاتو پر بنسټ یې اجرا کړې چې په کې ویل سوي هلته د حماس ډلې افراطي وسلوال پټ وو او هلته یې یرغمل سوي کسان پټ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس د اسرائیل د پوځ د ادعا درواغ بللې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8مې په روانه جګړه کې 23,603 کسان وژل سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د دغه هیواد ولسمشر ولودمیر زلینسکي سبا فرانسې او جرمني ته په سفر ځي. دغه ماڼۍ نن په ویلامه کې ویلي چې زلینسکي به له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره وګوري. زلینسکي به د شنبې په ورځ د منشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون او وینا هم وکړي. د فرانسې جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ماکرون او زلینسکي به سبا په الی زماني کې د فرانسې او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي. د قزاقستان په مرکزی شهر تیمی وروتاو کې د ګازو چاودنې د سوداګریزو چارو یو ودانی بشپړ ویجاړه او لښ تلر یو تن مړ کړ. دغه چاودنې لښ تلر 15 تنه ټپیان کړي هم دي. د بیړنیو چارو چارواکو ویلي چې ژغورونکي د ویجاړې سوې ودانۍ تر دوړو او خاورو لاندې په احتمالي ژوندي پاتې سو کسانو پسې لټون کوي. خبرونه مو د ازادي راډیو د 9 بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ملګری ملتونو ویلي چې په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې د بیلابیلو ستونزو له کبله ځنډول شوي. خلک وایي
کوم کومونه نکې چې خلک په ډیر دربدری کې دي، وچکلی ده، باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي.
نن د سلواګیش پروژشتمه د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه ده. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقې د نه عملي کېدو په اړه څېړنه کوي. دا هم اوري چې د ایران روغتیا وزارت ویلي دغه هیواد ته د تداوی په نیت ډیری ورتلونکي کسان افغانان او عراقیان دي چې ایران له دې درکه هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ګټه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دویو متحدانو استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداری ورکړي که اسرائیل په رفح کې عملیات وکړي ویجاړونکي پایلې به ولري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې تابع هم شرغلاست ورزو دراپورونو برخه ته. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په 13 جنوري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو 15 اویا پروژې ځنډول سوي. اوچا د دې کار لامل خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د خندونی ایجادول او د دې په چارو کې لاسوهنی په ګوته کړی دي. امید ظاهر مال تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر 13 جنوري میاشت کې د بشري مرستو رسولو د 15 اویا پروژو ځنډیدو او په همدې میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي اړوند یو سلو د شپې خود سبت خبر ورکوي. او چانن په یو راپور کې لیکلي بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې لسبت شوی یو پیخو یو سلو دیار لسی د دوی په کارونو کې د لاسوهنې اړوند چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. او چا دا پیښې د بشري دوستانه فعالیتونو په عملي کولو، فزیکي چاپیریال، د ګټه اخیستونکو په انتخاب، د کارمندانو په استخدام او د داروکاتو کې لاسوهنه، کارکونکو د لیستونو او حساسو معلوماتو غوښتنه، د خزینه کارکونکو مخنیوي، د تړونونو ځنډول او د پلاتن عملیات بللی دي. په راپور کې د دې یادونه هم شوې چې یوازې په جنوري میاشت کې د بشرپاله کارکونکو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې شپږ سلويخ سلنه زیاتوالی راغلی او په همدې میاشت کې د دوی دیارلس کارکونکي نیول شوي او لیوې تر اتلس ورځو په زندان کې ساتل شوي دي. د سازمان زیاته کړې د ډول کړنو مرستو ته له جګړې د اغیزمنو بېوزلو او اړمنو خلکو د لاسرسي محدودیت زیات کړی او یا په دې برخه کې د ځنډو خنډ د جوړېدو لامل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په دې راپور کې دا نه دی ویلي چې د دوی په چارو کې څوک لاسوهنه کوي او څوک اړمنو ته د مرستو د رسولو د خنډ ځنډ لامل کیږي. خو په خپلو مخکینیو راپورونو کې د طالبانو د حکومت یادونه کړې چې په بیلابیلو ډولونو د دوی په چارو کې مداخله کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې ویلي چې دوی د مرستو په ویش کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. خو وړاندې ازادي راډیو د بشري مرستو رسونکو سازمانونو له قوله داسې راپورونه خپاره کړي چې د بشري مرستو په ویش کې د طالبانو د لاسوهنې له امله خپل فعالیتونه درولي دي. په همدې حال کې بېوزلي او اړمن بیا وایي د خلکو سره د مرستو ویش د تیر په پرتله کم شوی، هغه هم داسې مهال چې د خلکو اقتصاد ورسره سربلې د خرابېدو پر لور روان دي. د کندهار د ارغنداب یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کم کومکونه نه کیږي، خلک په ډېر دربدری کیږي، وچکلی ده، باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي. تو سن ارغنداب ته ارغنداب چې دی ډېر زپلې دي.
د هلمند یو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي
د غزمر د هلمند په ګرمسیل ولسوالۍ کې دا د کوشنانو خوارزواکي چې د بهاندازي زیاته سوې ده. نو مخکې کلو کې دا دوه درې کال د مخه به دغه دبليو پی والا دغه سوی تغذیه مواد راوړل د کوشنان د پاره چې کوشنان په سوی تغذیه مرزي اختبه نو دغه مواد یې ورکوله. نو دا ډیر وخت کیږي، دا دوه کال کیږي، دا سوی تغذیه مواد چې د مشکل نکان ته چې موږ هر وخت ماشومان بوزو دغه مواد چې پښتنه ځینې وکوي نه دراغلي نو کم سوی دي. نو موږ د سیاتامي والا سره د غشتنه د نورو خیره بنسټو سم د غشتنه چې دغه د هلمند ګرم سیر لسوالي ته پام وکي.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو سازمانونو په کارونو کې د لاسوهنې له عمله د خیریه پروژو د بندیدو او ترڅنګ د مرستو د کمی خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د اوچا رسمي شمیرې ښیي چې پروان کال کې نږدې 28.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
نن د سلواغي یا دلویش پوجوشتمه له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 15مه کلیزه ده. د طالبانو حکومت نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 لمریز کال د مرغومي پر شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ او د 1980 مریض کال د سلواغې پر شپږمه افغانستان ووتل. سنا کاکړ او نور تفصیل.
لنن څخه 15 کال وړاندې د 1980 کال د سلواغې میاشتې پر شپږمه چې د 1990 میلادي کال د فبروري میاشتې له 15 سره برابر ده، د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له څه باندې 9 کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. دا جګړه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په دې جګړه کې نږدې 2 میلیونه افغانان وژل شوي، معلول او یا هم له درکه شوي دي، او د پخوانی شوروي اتحاد شاوخوا 15,000 سرتیري هم وژل شوي دي. پخوانی شوروي اتحاد د 1950 کال د مرغومي په شپږمه نیټه چې د 1990 کال د دسمبر له 28 سره برابره ده، زرګونه سرتیري افغانستان ته ولیږل څو دغه هیواد له سیاسي او نظامي پلوه کنټرول کړي. 15 کاله وړاندې د 1990 میلادي کال د فبروري په 15مه نیټه چې د 1980 لمریز کال د سلواغې میاشتې له 28 سره برابره وه، پخوانی شوروي اتحاد له افغانستانه د خپلو ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ماتې له امله د سلواغې 28مه په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړه. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډه کې وویل چې پر افغانستان د شوروي د یرغل په پایله کې په میلیونونو خلک ووژل شول، معلول او یا هم بې کوره شول، خو زیاته یې کړه افغانانو تل په افغانستان کې د ده په ټوکو یرغلګرو ته په مبارزه کې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی دی. نوموړي په افغانستان کې د تیرو کلونو کورنیو جګړو او ستونزو ته په اشاره سره وویل چې دا هیواد اوس آزاد او پکې امنیت تامین دی.
هیڅ قریه وجود ندارد که در اونجا بی امنی باشه.
هیچ داسې کله نسته چې امن نه وي. د افغان ملت د هر قوم او قبیلې او د هر ملیت خلک لکه ورونه سره ژوند کوي، لکه څنګه چې تاسو د رسنیو له لارې اوري چې اهل هنود هیوادوال مو چې د نورو د ظلمونو د لاسه وتلي وو بیرته هیواد ته راستانه کیږي او خپل ملکیت او کورونو ته راځي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې په جهاد او مبارزه کې برخه اخیستې وایي چې په دې مبارزه کې ډېرې قربانۍ او کړاوونه ګاللي دي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام په ولسي جرګه کې د سالنګ د خلکو استازی او پخوانی مجاهد عبدالظاهر سالنګي دا کوي چې د پخواني شوروي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې د پروان ولایت پر سالنګ ولسوالۍ برید وکړ او له زرو ډېر کسان یې ووژل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
روسانو د 1965 کال د سلواغي میاشتې په څلورمه یعنی لنن څخه 15 کاله مخکې په پروان ولایت کې خپل وحشیانه حمله پیل کړې چې په پایله کې په سالنګ کې د نارینه وو ښځو ماشومانو زړو او ځوانانو په ګډون 1200 مظلومه او بې دفاع خلک شهیدان
کړل.
نادر کبیر یو له هغو کسانو څخه چې په 1968 کال کې په جهاد کې برخه اخیستې وه. له ازادي راډیو سره یې د هغه وخت داسې یوه خاطره شریکه کړه چې په ټوکو یې د پخواني شوروي ځواکونو له ټانکونو او هلیکوپټرو سره پر هغه او د هغې په ډله یې حمله وکړه چې د ورسره کار کوه.
اینا هر چی کوشش کردن که د کوپایه های هندوکش ما را تعقیب
دوی یعنی د پخوانی شوروی اتحاد ځواکونو هر څومره هڅه وکړه چې د هندوکش په غرونو کې موږ تعقیب کړی، لنی کمر غوې نه شوي کولای او موږ د همدې غرونو لاره وشو کولای چې د وی امن سیمه جمعه ته ولاړو. لکه تر لګه 15 ساعتونه پرته لوقفې د غرو لاره له لوګر څخه پکتیا ته ولاړو.
طرف لوګر به طرف پکتیا در حرکت بودیم.
د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په پایله کې د میلیونونو افغانانو مرګ، ژوبلې، معلولیت او کډوالۍ ته په اشاره سره له افغانستان څخه د دغو ځواکونو د وتلو ورځ د هیواد د ژغورنې ورځ بولي. یو له دغو کارپوهانو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل
د دوی د تاګ ورځې چې شپږستم د سلواغې یا دلوې ده د افغانانو لپاره د ملي نجات ورځ ده چې هر کال افغانان په ډېر ویاړ سره دا ورځ لمانځي.
د یادولو وړ ده چې د پخواني شوروي د پوځونو له راتګ وروسته افغانانو د جهاد په نوم د دغو ځواکونو او د هغوی تر ملاتړ لاندې حکومت پر وړاندې مبارزه وکړه. په پایله کې د 1968 کال د سلواغې میاشتې په 16مه شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل او مجاهدینو د 1971 کال د ثور په 8مه د ډاکټر نجیب د حکومت له نسکورېدو سره خپله بریا اعلان کړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د موافقه د نه عملي کېدو په اړه څرګنده کوي. د کمیټې د چهارشنبه پر ورځ نوښته ویلي چې د دې تړون د بیا کتنې لپاره به نن یوه غونډه جوړه کړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به پکې د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې د لاسلیک د څلورمې کلیزې په مناسبت د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې لخوا د دغه تړون د نه عملي کېدو په اړه د بیا کتنې لپاره غونډه وکړي. دغه کمیټې د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د پنجشنبې په ورځ په استماعي غونډه کې د دغې هوکړې لیک د نه عملي کېدو په اړه د استازو پوښتنو ته ځواب ووایي. تمه ده چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکول چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له سختو منتقدینو څخه دی په دې اړه به انتقادي څرګندونې او زلمی خلیلزاد څخه پوښتنې وکړي. د دوهې تړون د 2020 کال د فبروري په 9مه په قطر کې د افغانستان د سولې په چارو کې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازي ملا برادر لخوا لاسلیک شو چې یو مورد یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل و امریکایي ځواکونه د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه ووتل. له افغانستانه د امریکا وتل او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنیدل د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړ. هغه څه چې له دې وړاندې د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ګډون یې یو شمېر امریکایي چارواکو په اړه اندېښنې ښکاره کړې دي. دا کمیټه په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې پر هوکړې لیک بیا کتنه کوي چې دوحه یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړۍ د هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو دوی په دې ناسته کې خپل ګډون مشروط کړی او تر اوسه یې لا پکې د ګډون او نه ګډون اعلان نه دی کړی. خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون له لاسلیک څخه د شاوخوا څلور کلونو په تېرېدو سره د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا د دې تړون د څېړلو موخه څه ده. د سیاسي چارو یو کارپوه سمی یوسفزی په دې نظر دی چې د دوحې تړون د نه عملي کېدو په اړه د څېړنو موخه پر طالبانو او هغو هیوادونو چې په یو ډول نه یو ډول د طالبانو ملاتړ کوي فشار راوړل دي. ښاغلی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
فکر کوم یو ډول طالبانو باندې فشار اچوي او په عین وخت کې هغه ملکونو باندې فشار اچوي چې هغوی په دې وروستیو کې په دې هڅه کې دي چې باید طالبانو سره د دغه ټولو مشکلاتو باوجود یو تعامل وشي. چین، روسیه، دا ډول ایران، دوی غواړي چې په دوحه کانفرنس کې طالبانو ته ونډه کې فعاله ونډه ورکول شي او ورو ورو د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل لپاره شرایط برابر شي. کانګرس کې غواړي چې د دوحې د تړون شرایط وڅېړي، څومره عملي شوي، څومره نه عملي شوي، تر څو دغه چین او روس ته یو پیغام ورکړي چې طالبان تر اوسه پورې د دې باور قابل نه دي چې اعتبار ورباندې وشي.
خو یو شمېر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د دې غونډې موخه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بیړني وتلو او د ده په ټکو په 2021 کال کې د دوحې په تړون کې د امریکا د پاتې راتلو د لاملونو څېړل دي. یو له دوی څخه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
در د شست استعمایا دلایل نمایندی امریکا کې او خلیلزاد باشه.
په دې غونډه کې د امریکا استازي خلیلزاد به وایي چې د جولانه وتلو او د افغانستان د 30 میلیونه وګړو برخلیک د طالبانو چې هیڅ ډول بشري حقوقو ته درناوی نه لري په لاس ورکولو لامل څه دی؟ د امریکا د ناکام تړون تر شا کوم لاملونه دي؟ احتمالا دا شایان د دوحې په غونډه کې په نظر کې نیول شوي.
او ویل تاره ارزیابي وکړل او احتمالا کې در مجلس دوحه ای در نظر گرفته خواهد شد.
که څه هم د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د واکمنۍ پر مهال د طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک شو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره یې د خطر زنګ وغږاوه، خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د هغه اصلي ماده چې د خپلو ځواکونو باسل و عملي کړه او دا اقدام د امریکایي ځواکونو د ساتنې لپاره تر ټولو غوره لاره بولي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د طالبانو د یو شمېر مخالفو جبهو په ګډون ځینو ګوندونو او شوراګانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو شکیلو سیاسي لوریو ته د ونډې په ورکولو سره د اوسني وضعیت بدلون ته لاره پرانیزي. دوی په یوې ګډې اعلامیې کې چې نن خبره کړې لیکلي چې د دې غونډې په وسیله باید د یوې ټول شموله پروسې له لارې د افغانانو د ارادې پر بنسټ د قانوني حکومت جوړېدو ته زمینه برابره سي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
د افغانستان یو شمیر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو چې شمیر یې ولسو تر رسیدګي په یو ګډه اعلامیه کې له ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې فعال ونډې ورکولو غوښتنه کړې. د دې سیاسي جریانونو په ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي، دوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د هر اړخیز ملي پروسې له لارې د اوسني وضعیت د بدلېدو، په افغانستان کې د بحران د پای او د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي. د اعلامیه کې د دوحې د ناستې د بریالیتوب شرایط د افغانانو د غوښتنو په پام کې نیول، د اغیزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو لورو ګډون او له طالبانو سره د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو څخه ډډه کول په ګوته شوي دي. د افغانستان یو شمېر ګوندونو د طالبانو مخالفو جبهو او شوراګانو په اعلامیه کې چې طالبانو یې له وړاندې په هیواد کې دننه فعالیت لغوه کړی، د افغانستان د اسلامي جمهوریت سقوط کورنۍ او نړیواله توطیه بللی او وایي دوی حاضر دي چې د یوې ټول شموله ملي پروسې په پلي کولو سره د وضعیت د بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سیاسي جریانونو د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د دې سیاسي جریانونو په اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقض، جنسیتي اپارتایډ، د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وژنې، شکنجې او اختطاف، فرهنګ ستیزۍ، د خلکو په زور بې ځایه کولو تورن شوی او دای هم ویلي چې د افغانستان سیاسي حاکمیت
ته غصب کړه ده. د طالبان حکومت بیا لوړان دي دا ډول ادعاوی به بنسټه بللی دي. په همدې حال کې کشمیر افغانان وایي چې د دوی په غونډه کې باید د دوی غوښتنو ته پام وشي او له اوسنی کړکې چې د افغانستان د وستو لپاره یو معقول حل لار وموندل شي. د کابل یو اوسیدونکو رحیم الله
په لومړي سر کې باید ټول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل ځان وویني او همدارس د افغانانو ټول مشروع غوښتنو ته باید ځواب وویل شي او د دغه غونډې پر بنسټ او په بنیاد باندې باید داسې یو مشروع نظام رامنځته شي چې ټولو ته او ټولو اړخونو ته باید د منلو وړ وي.
د خوځو د حقوقو فعال مزدلفه کاکړ بیا وایي
د دې غونډې څخه د افغان نجونو او ښځو هیله مندي او د دې غوښتنې دا دي چې په دې غونډه کې باید تر ټولو زیات د اجنډا د افغانستان د ښځو په اړه وي، ځکه چې لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان ښځو اوس واقعا په یو ډیر بحراني وضعیت کې قرار لري، د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
د اعلامیه د افغانستان د ازادي او مقاومت جبهه، د افغانستان د معترض ښځو غورځنګ، حزب وحدت، د مقاومت ملي شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي، عدالت او ازادۍ او د افغانستان د خلکو د همدلي ګوندونو، دولي مشرقي، لوی قندهار او شمالي بزرگ شوراګانو، هم د افغانستان د جهاد او مقاومت لارښوونو د دفاع بهیر په ګډه خبره کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور وی ساعت
او سمیو بهرنی مسأله پر اسرائیل د غزه په جنوبی شهر رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو دریو متحدانو، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند خبرداري ورکړي چې اسرائیل دغه عملیات ترسره کړي هغه به وی جوړونکې پایلې ولري. خو د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې تر بشپړي بریا پورې به جګړې ته دوام ورکوي. دا هم په دې اړه جزئیات
د استرالیا، کاناډا او نیوزیلند مشرانو نن پنځشنبه د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرائیل د پیلېدونکو ځمکنیو عملیاتو په وړاندې خبرداري ورکړې او هغه ویجاړونکي بللې دي. دغه خبرداري په دې اړه د نړیوالو اندېښنې لا زیاتوي. د کامن ویلت یا ګډو ګټو د دریو هیوادونو په یوه نادره ګډه اعلامیه کې په دې اړه او هم په سیمه کې د اسرائیل د څو میاشتنۍ جګړې د پرمخ بیولو پر څرنګوالي ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د امریکا د درې واړو متحدینو ویلي چې د غزې په دې سیمه کې د دوی د اتباعو او کورنیو په شمول شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پناه اخیستې ده. پر اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پوځي عملیاتو د نه پیلېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو دغه درې متحدین دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون چهارشنبه یو ځل بیا د دغو پوځي عملیاتو په کېدو ټینګار وکړ. نتنیاهو په خپل ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې د غزې پر رفح کې به د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني پوځي عملیات وروسته له هغې مخته یوسي چې له سیمې ملکي وګړي ووځي. ښاغلي نتنیاهو زیاته کړه چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګېږي او په دې کې په رفح کې هم یو پیاوړی اقدام شامل دی، البته دا وروسته له هغې چې په دې سیمه کې ملکي وګړي د جګړو له سیمې ووځي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځ حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل په رفح کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی پرون چهارشنبه په سیمه کې د یو لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ایران د روغتیا وزارت وایي چې د صحت په برخه کې دغه هیواد ته ډیری وټلونکو افغانان او عراقیان دي. د ایران د روغتیا وزیر ویلي چې له دې سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کوي.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش په تنورو هیوادونو 1.2 میلیونه ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین الله ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلي دونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د ده د یو ملګري وینه کمیده په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي رادیو ته وویل
زموږ د یو ملګري وینه کمیده. زموږ په سیمه کې یو روغتیایي کلینیک شته خو درملنې یې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټران ورته وویل چې دلته یې د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیا ترستون شو خو لا یې هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیگ یو افغانه چې څو ځلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلې وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چنده لوړ دی چې دوی پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ روغ شوم کله چې ډاکټر ته لاړم. د ایرانی اطباو د فیس په پرتله د افغانیت اطباو څخه څلور چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه څلور چنده کېږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د نننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوي برابرې کړي څو ګوندوي هوادونو ته له تګ خلاص او له ورته ستونزو سره مخ نشي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له درې سوه زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاوو او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیایي له ګواښ سره مخ کړي. د بې پولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غویي په میاشت کې ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیایي پرسنل کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاوو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
په خوست ښار او اړوندو سیمو کې د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په مالی ملاتړ پر 28 پروژو کار روان دی. په دغو پروژو کې چې ټول 3 لک ډالر لګښت راځي، موخه یې د کوڅو او سړکونو کانکریټي جوړول، د ویالو پخول او 8000 شپږ سوه کسانو ته د کار زمینی برابرول دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر لخوا د خوست ښار اړوند سیمو ناحیو کې د سړکونو، لختیو او ګلدانونو د جوړولو پر دریو نویو پروژو کار پیل شو. د برنامې د مسؤلینو په وینا په هر یوه پروژه له 1.5 لک ډالر پورې لګښت راځي. بلوری ته هغه کسان چې په دې پروژو کې دوی لپاره د کار زمینه برابره شوې خوښ دي او وایي د لاست مزدورۍ پرته د کورنیو د اړتیاو د پوره کولو کومه بله وسیله نه لري. دوه تنه کارګر حاجی حضرت محمد او احمد شاه مشاد را ریته ویل
دا پروژه ته موږ نو دومره خوښ شو چې الول رزق الول نه پکای کوو، ګټو کاروبار کوو، کو خلخونه ته څه کوي دوکو ځکه چې موږ کریو پروته یو وسه پرې موږ د کور کریا نه دو پیرا کړی د غرب سر نو وړ نو وړ نو دا کوم چې الحمدلله کني کور کریا
الحمدللہ
یو خدا ګټل لري چې دغه کارګوټي ته بو کوڅه په منظم ډول ډېر اساسي په خید لختایو سره په درون سره په خشي چې ډېر اسنتوي برمنسته کی. دویمه خبره دا ده چې د سیمه خلکو ته خصوصا بیوزلو ته د کور زمينه برابر شي خلک دلته کور وکي.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین لنړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو لپاره د ټولګټو او اساسي پروژو په پلي کېدو کې دوی سره مرستې رواني وساتي تر څو خلکو لپاره د ژوند اړینې اسانتیاوې برابرې شي. خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
تقریبا د ماهر کارګر اووه سوه ورځې نه ده، د غیر ماهر څلور نیم سوه. نو مونږ د یو نفس همکارانو مسؤلینو دا غوښتنه کوو چې مونږ د پروسه یعنی په دې پای ته ونرسې کې مونږ سره نور همکاري هم وکړي چې نور پروژې
د مسؤلینو په وینا د پروژوي خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر دا مهال په خوستښار او اړوندو سیمو کې د کانکریټي سړکونو، پخو ویالو او ګلدانونو 28 پروژې لري چې ټول